ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 15 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او تکنیکی ملګری پلوشي نیکی هلی او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې د سر موضوع د خیبر پښتونخوا د حکومت عدالت ته د تګ هغه موضوع ده چې وای وفاق ورته د بجلی د منافع ګټه نه ورکي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب هم په دې خبرونه کې مراغون کړي دي. یو کترپای مرا سره ملتیا وکړه د نړۍ او د سیمې د حالاتونو به خبر شي. خو لومړی د 15 بجو خبرونه د انیس اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقه د خپلې برخې د بجلی خالص ګټو او نورو مالی پنګو اغستو معاملې سپریم کورټ ته د وړلو ویلې دي. د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو احتجاجي پرله دوام لري او د اوکراین په زاپوریشیا کې د روسي ځواکونو په برید کې ولستنه وشل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې له وفاقه د خپلې برخې د بجلی د خالص ګټو او نورو مالی پنګو اغستو معامله سپریم کورټ ته وړي. پرون په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې د صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه یوې خبري غونډې ته وویل چې صوبایي حکومت ته په تیرو شپږو میاشتو کې د بجلی د خالص ګټو پیسې او د غسې د قبایلي ضلعو بجټ هم نه دی ورکړل شوی. بلخوا په وفاقي حکومت کې د شاملو ځینو ګوندونو غړو ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت په دې موضوع سیاست کوي. د مسلم لیگ نون ګوند ویلی وو چې وفاقي حکومت خیبر پختونخوا ته 6 ارب روپے ورکړی دي. د خیبر ضلع په باڑا سیمه کې یو دینی عالم مولانا عبدالعزیز افریدی وژل شوی دی. د خیبر ضلع پولیسو نن مشال ریډیو ته ویل چې نن سار وختي په باڑا شلوبر کې نامعلومه وسلوالو دینی عالم عبدالعزیز افریدی وژو. پولیسو زیاته کړې چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. بلخوا د مولانا عبدالعزیز افریدی د کورنۍ غړي مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط ویل چې د افریدی تعلق له هدلې حدیث ډلې سره و او له چا سره هیڅ دښمنۍ نه و. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د بلوچستان د وکیلانو ټولنې او د پاکستان عدلي کمیشن غړو له مشر قاضي غوښتنه کړې چې په سپریم کورټ کې د چچانو خالی څوکې زر تر زره ډکې کړي. دوی دا غوښتنه پرون په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. تر غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د عدلي کمیشن غړي احمد فاروق اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې په سپریم کورټ کې د چچانو په 1200 کې 15 د روان کال د فروری راهیسې خالی دي چې له وجې ډېرې مقدمې د ځنډ ښکار دي. نوموړي زیاته کړه چې باید په دې څوکیو گمارنے دا قابلیت او درتبې د لوړوالي پر اساس وشي.
عدلیت کې چې کوم اپوائنټمنټ کیږي ټول پاکستان وکلا او ته په دې باندې سخت تشویش دی چې اغلته په میرټ په بنیاد باندې د قابلیت په بنیاد باندې تکرر یا نه کیږي. اغلته هغوی په خپل چیمبر فیلو خپل رشتہ دار او یا د اسټیبلشمنټ په وینا باندې هغوی ریکمنډیشن کوي او ججان اخلي او فیصله د هغوی د مزاج مطابق کیږي.
د پاکستان وکیلانو د غوښتنې په داسې وخت کې کړي چې د سپریم کورټ دوه نورو ججانو د اکتوبر په 8 مشر قاضي ته په یو خط کې لیکلي چې د پاکستان عدلي کمیشن سیمواره دي چې په وخت په سپریم کورټ کې د ججانو کمی پوره کړي. خو چیف جسټس لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو احتجاجي پرلت نن په درېم مراسم دوام لري. د صوبې د ټولو پرایمري سکولونو د استادانو ټولنې مشر عزیز الله خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی دا پرلت د پېښور په جنا پارک کې د دې لپاره وهلي چې حکومت دې په دندو کې د ترکیانو د ادرولو په پنشن کې د پیسو کمولو او په لنډمهالي بنیاد د تعلیم په محکمه کې د خلکو د برتي کولو پریکړې بیرته واخلي. عزیز الله خان ویل احتجاج به اله ختموي چې تر څو حکومت په لیکلې بڼه د دوی د غوښتنو پوره کولو منصوري نه وي ورکړي. استادانو د احتجاج په توګه په ټوله صوبه کې سکولونه بند کړي دي. اوس د هاي او هایر سیکنډري سکولونو استادانو هم د سکولونو بندولو دړکا کړې ده. بلخوا د تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکه ویلي چې له احتجاج کوونکو سره مخکیم خبرې کړي او سم تیار دي. د خیبر پختونخوا د ټانک انتظامیه وایي چې د سیلاب ځپلو لپاره سل کورونه تیار کړي دي. د یادې ضلع ډیپټي کمشنر تنویر خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سیلاب ځپلو شمېر زیاتې خو دوی به دا کورونه هغو خلکو ته ورسپاري چې ډېر بې وسله وي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مرستیال مشر ډیوډ کوهن په قطر کې له طالب چارواکو سره لیدلې دي. فاکس نیوز خبر ورکړی چې د امریکایي ولسمشر جو بایدن ادارې ډیوډ کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته لیږلې او هغه د اکتوبر په 8 د طالبانو د استخباراتو له مشر عبدالحق وسیع صدیق سره ملاقات کړی دی. سی ان ان خبر ورکړی دی چې پر دې مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ هم موجود وو. او د اوکراین په زاپوریشیا ښار کې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د شپې مهال روسي ځواکونو د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 19 کسان وشلې دي. د زاپوریشیا ښار شورا سکتر اناتولی کورتیف نن ویلي چې د اوکراین تر ولکې لاندې په سیمه کې د برید له امله 500 کورونه ړنګ شوي او شاوخوا سلوېختو ته زیان رسیدلی دی. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکاري انیس اجمل وړاندې کول. کتر د رواني خبرونې تر پای را تر پاتې شوې زنیدا مهمه طالبہ هم وره. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي چې ک وفاق ورته د صوبې بقایا جات ورنک نو سپریم کورټ ته وځي.
سپریم کورٹ کی طرف بھی رجوع کرنا جو ہے وہ ایک بڑا سیریسلی ہم کنسیڈر کر رہے ہیں.
د زمینی انتخابات او د زندول په صورت کې عوامي نېشنل ګوند دړکه کړی چې د وفاقي حکومت نه به بیل شي. آیا د دې بیلې د بعد د وفاقي حکومت باندې اثر پرې باسي؟
زما په نظر کې څه خاص اهمیت څه نشته چې عوامي نېشنل پارټي په وفاق په سطح باندې په قومي سملې کې یو سیټ لري.
په سپریم کورٹ کې د ججانو د تعیناتې په اړه باندې په کوټه کې یو غونډه شوې.
موږ ټول پاکستان وکلا او ته په دې باندې سخت تشویش دي چې اغل ته په میرټ په بنیاد باندې د قابلیت په بنیاد باندې تکرر یا نه کیږي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. د خبرونه پیل کو د سر راپور تر تاسو په امرا ګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت د وفاق نه د خپلې برخې د بجلی د خالصي ګټې او نورو مالی پانګو د ترلاسه کولو لپاره سپریم کورټ ته د دې معاملې د وړلو تیاری نیولې دي. خو بلې خواته په خیبر پښتونخوا کې د حزب اختلاف ګوندونه وای په کار د صوبای حکومت د بقایا جاتو د معاملہ هغه وخت حل کړی و کله چې په وفاق کې د عمران خان په مشرۍ د دې صوبای حکومت خپل حکومت او نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوس نورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه د خپل برخې د بجلی د خالص ګټي او نورو مالی پنګو د ترلاسه کولو لپاره سپریم کورټ ته د دې معاملې د وړلو تیاری نیولې دي. د اکتوبر په 8 نیټه په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې له وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټي او نورو بقایاجاتو په معامله دوی سپریم کورټ ته د تلو تیاری کوي او د دې معاملې د جاج اغستلو لپاره د پښتونخوا د کابینه خصوصي غونډه هم رابللې ده. په دې معامله د سپریم کورټ سره په رجوع کولو په سنجیدګۍ سره غور روان دی. ولې چې د وفاق او صوبو ترمنځ یوه مسله وي او هغه نه حل کیږي نو په آئینی لاره بیا سپریم کورټ ته تلل وي. خو بلې خواته په خیبر پښتونخوا کې د حزب اختلاف ګوندونه وایي په کار د صوبایي حکومت د بقایاجاتو دا معامله هغه وخت حل کړی و کله چې په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ د دوی خپل حکومت و. پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د اکتوبر په 9 نیټه مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
د عمران خان صوبایي حکومت چې اوس دا خبره کوي چې موږ عدالت ته ځو نو دا د پولیټیکل سکورینګ کوي. سلور کال د ناستو بیا بیا به موږ دې ته په صوبایي اسمبلی کې وی چې راځي چې د صوبې نه یو قومي جرګه جوړ کړو او مرکز سره کینو زمونږ چې د بجلی کم بقایا جات دي یا د بجلی د استعمال دغه سه زمونږ د آمدن چې کومې نورې ذریعې دي چې دا غي زمونږ مرکز ته بقایا جات پاتې دي یا زمونږ لا مرکز هغه آئینی حق نه راکوي اوس دې دغې نه تختیدو. ایون دا چې عمران خان صاحب دلته جلسو کې خبره کوله چې موږ دا کار نشو کولای.
بلې خواته قانون پوهان وایي د مرکز سره د بقایا جاتو په معاملې سپریم کورټ ته خاص کول هم یو آئینی لار ده خو د صوبایي حکومت او د وفاقي حکومت چارواکي دا لانجا د شریکو ګټو د شورا یا کونسل اف کامن انټرستس په غونډه کې هم حل کولای شي. قانون پوه او وکیل شبیر حسین گیگیانی نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې که سپریم کورټ ته دا معامله ځي نو یاد عدالت به په دغه اړه خپله رایه ورکړي، خو په دې بیا د عمل کولو اختیار به بیا هم د حکومتي چارواکو سره وي. د خزانه د محکمې لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه صوبایي حکومت دریز لري چې دوی ته د موجوده وفاقي حکومت په دور کې د بجلی د خالص ګټي 60 اربه بقایجات نه دي ورکړی شوی، او صوبایي حکومت د موجوده سیلابونو او د قبایلي زلو د پرمختګ په شمول له مرکزه زر تر زره د 215 اربه روپو د بقایجاتو غوښتنه په بیا بیا کړې ده، خو تر دې دمه د خزانه د وفاقي محکمې لخوا په دې اړه څه ردعمل مخې ته نه دی راغلی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پېښور کې د سرکاري ابتدایي ښوونځیو د استادانو احتجاجي ناشته نن په دریمه ورځ هم دوام لري، او د نن په دریمه ورځ هم روان دي. دوی د ترقۍ د تنخواګانو زیاتېدو همدار د اکتوبر په 6مه د مظاهرې پر مهال د پولیسو د تشدد له امله د دوی سره د تعلیم د وزارت چارواکو مذاکرات بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. د پرلت له وجې د سوبې ټول ابتدایي ښوونځي د اکتوبر له 10مې راهیسې تړلې دي، او د ثانوي سکولونو استادانو ټولنې هم ورسره د یووالي په توګه اکتوبر له 10مې څخه د ښوونځو تړلو اعلان کړی دی. په دې اړه باندې عظمت علی شاه را سره د پېښور نه د ټلیفون د لارې. عظمت علی شاه، له وردو ستړی مشي، کله راته وایي چې اوس موجوده څه حال دی؟ د دوی د پرلت روان دی، او سهار په خبرو کې موږ دا ویلو چې آیا دوی سره د صوبایي حکومت لخوا کوم مذاکرات روان دي؟
ډېره مننه بابر صاحب. دغه باندې خبر وکړو چې نن څلورم ورځ ده چې د پرایمري سکولونو چې کوم سرکاري استادان دي هغوی اول احتجاجي مظاهره وکړه، او بیا چې کله پولیسو په هغوی باندې لاټي چارج وکړو د اوښ کې بڼې کې ګیس په استعمال کړل، هغې وروسته بیا دغه احتجاج چې کوم دی هغه پرلت ته چینج شو. اول تک اوس په جناباغ کې پرلت چې کوم دی نو هغوی پیل کړی دی. کوم چې د هغوی مطالبات دي یا
نن اوس حال دی، آیا نن د دوی دی پرلت ته صوبایي حکومت کوم مذاکرات کاران را لېږلي دي؟ د تعلیم د محکمې کوم مرکزیان دوی سره خبرې کوي که نه کوي؟
پدغه حواله سره چې کله زمون خبرې شوې د اتحادیه چې کوم د استادان د اتحادیه مشر د هغه سره زمون خبرې شو، هغه وی چې چونګې پرونه موږ د احتجاج پدی وجه باندې د 2 ورځو لپاره ځندول چې یاره سرکاري چوټیانی دي، او دلته کې چې څومره هم کاغه صوبایي د حکومت چارواکي دي او کاغه د تعلیم د محکمې چارواکي دغه چوټیانی دي، نو زمون د احتجاج یا زمون سره د مذاکرات د لپاره دلته کې څوک ناراضي. پدغه وجه باندې هغه پرون خپل چې څومره هم دغلته کې احتجاجي چکه مظاهرینو هغه ته ویل چې یاره تاسو خپل زلو ته واپس لړشي، او دغه زلو کې به د خپل ایډیو یا د ایجوکیشن د چکم افسران دي دغه د دفتر روان دي به تاسو کمپونه لګوي، او سرکاري چې څومره پرایمري
سکولونه دي. خبره ورسره مرکزی دا خبره ورسره مرکزی اتحادیه نه و منلې، د دین مونږ خپل اوریدونکو خبر کړو، خو استاد خبرو نه دا معلومیږي چې صوبایي حکومت دوی سره کوم مذاکرات نه دي کړی. نو د دې ترڅنګ یو خبره تاسو سره دام کړي وا چې کم د هایر سیکنډری یا چې کم د ثانوي تعلیم استاد د استادانو اتحادیه ده، هغوی هم دوی سره د یووالي خبره کړې ده. نو آیا د دې مقصد دا دی چې سبا ته به په ثانوي کم سکولونه یا ابتدایي سکولونه دا ټول به بندي؟
بالکل اگیگا چکم اتحادیه دا د گورنمنٹ ملازمینو اوی د لاٹی چارج یاد پاغي باندې تشدد نه پس چکم دی هغه هم د ملاتړ د پاره د غ فیصله کړی دا چې د ګل دروازې یعنی کې سبا نه با هایر او هایر سیکنډری سکولونه چکم دی هغه پوره صبح کې بندي او تر هغه پورې به بندي تر سو پورې چې د دې کمی غوښتنې دی هغه نه دی منل شي او د دې چکم گرفتار استادان دی هغه نه دی راخلاص کړی شوی ځکه چې په ووم پشپګم اکتوبر باندې چکم د دې گرفتار استادان او لس استادان هغه په ووم اکتوبر باندې عدالت کې پیښ کو هغه بیا جیل ته په جوډیشل ریمانډ لګیلې دي نو دا سلورم مطالبه هغه بیا په دغه کې پیښ کړی او دا تر سو پورې چغي وي دا وی په وینا چې غوښتنې نه دی منلې دغه احتجاج به هم دغه تکي روان وي
لندن ته راته وي صوبایي حکومت یا د صوبایي حکومت کم ویان یا د تعلیم د محکمې چارواکو د دې احتجاج په اړه کم تازه دریز رامنځته کړي
نہ چونکہ پرون پورے د مذاکرات دور روان او د تعلیم چې کوم محکمه داغي د افسرانو سره خو دلته کې چې کلمو خبرې وکړي د اتحادی مشر سره نو هغه دغه خبره وکړه چېرې چونکہ مونږ غي ته وایو چې دغه ستاسو په وس کې نه دي نو مونږ ته پکار ده چېرې زمونږ کوم صوبایي حکومت ته کاغه فائنانس منیسټر دی یا وزیر اعلی دی نو دغه مسله چې کوم ده صرف هغه حل کولی شي تر سو پورې چې هغه مونږ نه دی راغلی هغه مونږ له دغه باور نه دی راکړي مونږ سره په تحریری توګه باندې ڈاکومنٹیشن نه دکړی او زمونږ دغه قوختنی چې کوم دی منل نی تر هغه پورې به د احتجاج جاری وي نو تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا دغه په اړه باندې یا دغه احتجاج په اړه باندې نوې چې کوم معلومات یا نوې هغه چې کوم دی بیان دی هغه نه دی راغلی مخه تلا فی الحال
ډیر مننه ډیر ډیر مننه
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو تاسو پام یو بل موضوع تر راګرځوم عوامي نېشنل ګوند د لکه کړي کچري مرکزی حکومت انتخابات وزندول نو دوی به حکومتي اتحاد نه بیل شي مرکز کې د داخله چارو محکمې د اکتوبر په ومه الیکشن کمیشن ته خط کې خاص کړي چې تر سیلابونو وروسته د بهاله او مرستندوی چارو لوجې د زمینی ټاکنې تر درو میاشتو وزندوي په دې اړه په خبر ناشه بیر احمد جان دا راپور راکړي
دا عوامی نیشنل گن صوبائی صدر ایم ایل ولی خان چې دا پی ڈی ایم حکومتی اتحاد دا این ایس علی رشتم قومی اسمبلی سوکه امیدوار هم دی په خپل ټویټر لیکلی چې دوی مرکزی حکومت په دې اړه خبر کړی کچر دوی ځنی ټاکنې نورې وزنډولې نو نه یوازې به د ټاکنو نه لاس پسر شي بلکې حکومتی اتحاد نه به هم جدا شي آیا دا زمینی ټاکنو د ځنډیدو په صورت کې دا عوامی نیشنل گن د حکومتی اتحاد نه بیرېدل به په دغه اتحاد څخه اغیز وغورځوي او کنا نو اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوها قریش خټک وایي چې ډېر اثر به ونه لري
زما په نظر کې څه خاص اهمیت څه نشته چې عوامي نېشنل پارټي په وفاق په سطح باندې په قومي سیملې کې یو سیټ لري او زما په خیال په سنټ کې یو دوه سنټران لري او غم داسې ده چې کله د سنټ انتخابات کېدو نو خیبر پختونخوا کم سنټر چې هغه یو امیدوار لوټ ورکړی وو او د بلوچستان نه چې کم سینیٹر او د عوامی نیشنل پارٹی غبل امیدوار لوٹ ور کړي وو نو د دې زما په نظر کې څه دومره سیاسي اهمیت نشته دی که عوامی نیشنل پارٹی په وفاق کې حکومت سره یې او که د حکومت سره نه
دا چې مرکزی حکومت ولې دا ټاکنې بیا بیا ځنډول غواړي سب بنیادی وجه کې دي شي نو په خبر کې خبريال شم شاهد وایي چې وجه یې هم دا ده چې عمران خان په ملک کې د احتجاجونو دڑکی ور کړی دی
فکر نو کوم چې سیلاب پوجي دغه سیلاب پوډي مساله تر ډېر حد پورې حل شوی دا هغه کوس د بهاله کارونه روان دي خو زمان انداز دا چې د هټه وجه د عمران خان چې کوم دڑکی دي چا کوم لانګ مار کوي خلک اسلام آباد تر جمع کوي او بل خبر دا چې ان پی چې کوم دڑک ور کړی درنه دا خو زمان انداز دا یو ان پی نه را په دې کې جی یو ایم د خلکو ډېر زیات تاوان وکړو او ډېر زیات خرچې وکړي درې مسلورم میاشتې الیکشن کمپین روان دي
خو خبرې محمود جان بابر وای چې پی ڈی ایم کې شتا نور اتحادیان په دې هم خفه دي چې دوی سره په پریکړو کې سلا مشوره نه کیږي او زیاتره فیصلې مخصوص مشران کوي او هم دغه وجه ده چې دوی ګلمن دي
دا ده چې دا د کم دی وخت کې حکومتي جماعتونه په دې باندې خفه دي خط چې اغه له دا پته ده چې کم اغه ګلم کړی ده چې دا فیصلې چې کم کیږي نو دا ټول د پی ڈی ایم په سطح باندې نه کیږي خو خبره ده چې کله فیصلې کیږي نو دا یو سو خلک کینی او دا فیصلې کوي نو دې لپاره دی خپل یو اواز چت کړه دې زما په خیال باندې چې دې سره د دې دا غواړي چې د دې سره د هم خبره کیږي چې کله داسې فیصله کیږي
مرکز کے دا پاکستان مسلم لیگ نون پر مشرے کے جوڑ اتحادی حکومت دا ایمل ولی خان ددی خبر پڑا سند ویلے خود داخلہ چارو محکمے تا دا اکتوبر پوما دا پاکستان الیکشن کمیشن تا دا داخلہ چارو محکمے خط کے تٹاکن زنڈولو وجہ پمل کے سیلاب نخود دی اور بل داچی ددی پوینا حکومتی ادارے دا سیلاب زپل سیمو اور دخل کو بحالے اور بات کارے کے بوختی نزک ضمنی ٹاکنے ترخوشا درو میاشتو و زنڈولی شی بلخوا عمران خان ہم دا اسلام آباد پلور لانگ مارچ اعلان کر دے خو نیٹایلا تردے دما نہ دا اعلان کرے شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا گل وزی 19 پروگرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجلا
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی او د مشال ریڈیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نه هو بنا تر ماځي ګر تر شپږ بجو پورې او یو بلی موضوع تاسو پام راګرځوم د پاکستان جوډیشل کمیشن او د وکیلانو د اتحادیو ویلي دي چې د هیواد په حالات یې کې دي د ججانو ټاکنه د قابلیت او رتبې پر اساس کیږي او د پاکستان سپریم کورټ خالی سو کوي دي زر تر تر ډکی شي دوی پرون په کوټه کې په غونډه کې د بلوچستان د سلورو سرکټ عدالتونو د فعالولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې کدا سی ونی شي نو د اکتوبر په 14 کاربندی اس پہلوی پدی اڑا باندی تفصیل ایوب ترین راک
د پاکستان د جوډیشل کمیشن او د څلور واړو صوبو د وکیلانو د اتحادیې و غونډه تیر ورځ په کوټه کې وسوه. په دې غونډه کې د جوډیشل کمیشن غړو ججانو ګډون نه دی کړی، لکه د غونډې د برخوال لخوا د پاکستان په سپریم کورټ کې د ججانو د کمیشن ترڅنګ په بلوچستان کې د عدالتو د کمیشن په اړه خبرې شوې دي. په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا سره تړاو لرونکي د پاکستان جوډیشل کمیشن یو غړی احمد فاروق خټک اډوکیټ د غونډې وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په سپریم کورټ کې د ججانو ولس چوکیانې دي، په هغه کې 15 چوکیانې تر اوسه خالی دي چې لامل ډېری مقدمې د ځنډ سره مخامخ دي. د نوموړي په وینا چې په دې غونډه کې د غوښتنه هم وسوه چې په راتلونکي کې دي د ججانو ټاکنه یوازې پر قابلیت او سینیریټي باندې یقیني وګرځول شي.
بنیادی طور باندې عدلیه کې چې کومو اپوینټمنټ کیږي الیویشن اف ججز کیږي سپریم کورټ یا های کورټ، موږ ټول پاکستان وکلا پدے باندې سخت تشویش دے چې اغل تا په میرټ په بنیاد باندې د قابلیت په بنیاد باندې تکرر یا نکیږي. اغل تا اغوی په خپل چیمبر فیلو خپل رشتہ دار او یا د اسټابلیشمنت په وینا باندې اغوی ریکمنډیشن کوي او ججان اخلي او فیصله د اغوی د فیور د مزاج مطابق کیږي. عام شهري ته داغه هیڅ فائدہ نشته. مونږ نن دا ډیماند هم وکړو د سپریم کورټ نه او د های کورټ ججانو نه چې اغوی د خپل اساسات سره د خپل ټیم لی د خپل پردی ټول چې کوم دې مشتهری کی چې خلکو ته پته ولګي چې دا اول حیثیت سو اوس حیثیت سره او سبا حیثیت سره جوړیږي.
په غونډه کې د څلور واړو صوبو د وکیلانو د اتحادیې مشرانو دا هم وویل چې د ټولو ججانو اساسه یا مالی شتمنۍ د ولس په مختار اشکارا کړل سي. دغه ډول به پر عدالتو او ججانو د ولس باور نور هم پوخ سي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر ایوب ترین اډوکیټ راته وویل چې د ججانو د کمښت عمل د عامو خلکو د مقدمو په هوارولو کې کلونه لګیږي.
دا د ججزو دا شوق دی چې د سیاستدانو دا کیسونه چې دا روزانه پر میډیا باندې بار بار راځي، ته دې ټرایل بجای کتی ګر ودی ته یو بینچ ور مختص کی یا یو ګس جلا عدالت ور خلاص کی. به تر خدا د چې د ګرد د پاکستان د دوه شکرو روان چې کم کیسونه دی هغه په کلو کلو باندې نه کیږي. لکه نو اختر حسین صاحب چې وو چروتر کې ما یو کیس فایل کړی و وسته فیصله وسول یعنی 50 کاله بعد. نو دا چې جوډیشل سیستم چې دوی کوي چې هغه د عام عوامو فیصله په دغه طرف باندې باندې تیز تیز کوي، لکه څنګه چې د سیاستدانانو کوي په ورځ ورځ ورکی او پاپتو اپتور کی او مسلسل وکلان او پاتیان پر دی او ری بجای د دې چې دا عام سایلین ته چې دا و دا عدالتو ته ناشې د انصاف په تو کو باندې مور په کار کې دی ته انصاف ملاوسی او دا کیسو نظر پر سره وایو.
ته غونډې د برخوال پوینا چې په سیبي تربت خوزدار او لورلای کی سرکټ بنچونه فعال نه دی چلامل د لری پروتو سیمو خلک د مقدمو په خاطر وکټ ته و راته کولو ته اړ دی. په دې اړه د پاکستان بار کونسل غړي منیر کاکړ اډوکیټ زیاته کړه کده دوی غوښتنې و نه منل شوې نو دوی به د اکتوبر په 14 نیټه د سپریم کورټ په ګډون د هیواد په ټولو برخو کې د عدالتو بایکاټ وکړي.
چشمور په بلوچستان کې څلور سرکټ بینچز دي، تربت، رولای، خوزدار. او سیبیل نه څلوېښت کاله ده چې د ریګولر نه ده، تر اوسه پورې به دا نورو صوبو کې درې سره صوبې چې دي خپل سرکټ بینچز ریګولر تور باندې کار کوي. نو زموږ دا څلور سرکټ بینچز د ریګولر کېدو دپاره اوله مطالبه دا وه چې وروره دا د ریګولر سي، په ریګولر طریقه ده په حاله سي. د هغه دپاره چې دي دا مطالبه وه چې وروره څوارلس تاریخ په ګر پاکستان کې چې دي، د دې دپاره به د عدالتو په شمولي سپریم کورټ او تمام صوبو کې به هرڅال وي، او د دغه دپاره چې تر هغو پرې کړنو چې مسجد بیا موږ له خپل لایې عمل شو.
د پاکستان د وکیلانو لخوا د غوښتنې په داسې وخت کې راپورته شوي دي چې د پاکستان د سپریم کورټ دوو نورو ججانو لخوا په یوه خط کې د چیف جسټس او پاکستان څخه غوښتنه شوې ده چې د سپریم کورټ خالي چوکۍ د ژر تر ژره ډکې کړل شي. د جسټس طارق مسعود او جسټس منصور علي شاه لخوا د اکتوبر په اتمه نیټه لیکل شوې په یو خط کې زیاته شوې ده چې د جوډیشل کمیشن او پاکستان ذمواري ده چې هغه پر وخت باندې په سپریم کورټ کې د ججانو کمی پوره کړي. دلته د خبره د یادونه وړ ده چې د سپریم کورټ په ولس چوکیانو کې پنځه د روان کال د فروری په میاشت کې خالی شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې وردو ټانک ته تا د خیبر پښتونخوا د ټانک ضلعي انتظامیه وایي چې د سیلاب ځپلو لپاره یې سل کورونه تیار کړي دي. د یادې ضلع ډیپټي کمشنر تنویر خان د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې د سیلاب ځپلو شمیر زیات دی، خو دوی به دا کورونه هغو خلکو ته ورسپاري چې زیات غریبانان وي. تنویر خان وویل چې دا هر څه تیار دي او یوازې د وزیر اعظم د سفر په انتظار دي. په دې اړه باندې نور تفصیل اشتیاق مسید نامو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیلاب ځپلو غریب او بېوسه خلک د پوره یې سل کورونه تیار کړي دي. په ټانک ډبره سیمه کې تیار کړي شوي دغه سل کورونه به ساته حواله کیږي. په دغې براکښې د ټانک اډیشنل ډیپټي کمشنر تنویر خان مشال ریډیو ته وویل
دا به فلډ افیکټډ خلکو ته چې د چاخت هاوسز ډیمیج دي، هاوسز چې موږ سره چې دي هاوس ډیمیج خو غربت والا دی یا غریبان دی یا ویڈوز دی بکے نو آگو تب کی دیکھیے. یو کور کے دو کمرے دی، واش روم دے، اٹیچ کچن دے، دیکھیے اسکول دے چاہ ففتھ کلاس مسلمان دا پارا دے آگے دا پارا ٹیچنگ ہائر شوی دی. دین علاوہ یو ہیلتھ فیسلٹی دے، صحت والا الیکٹریسٹی دے اور ڈرنکنگ واٹر سپلائی ہم ہل تک دے، بجلی ہم سہولت پاکستان ہینڈلنگ چیکنگ واٹ دا پارا تیار دی. خدا دا پرائم منسٹر سے وزٹ تو فی الحال ویٹنگ کی نور گراؤنڈ ورک دے دا پارا مکمل تیار شوی دی.
دی سیلاب زپلی پائی کلی علی محمد ویائی چې د پاکستان وزیر اعظم او د خیبر پښتونخوا صوبې وزیر اعلی د دوی کلی ړنګ کورونو د پارا د معاوضه اعلان کړی و، خو لیا مقامی انتظامیه دا پیسې ورسولې نه دي.
کما دوباره سروې لو آن لائن والا هغه مړه کړی چې خوري نور خو تر اوسه پورې مړه تا حکومت له طرفه هغه مې معاوضه دي هیڅ شانه دي میراث سره. چې کما سل کورونا تیار سری دي هغه خو مړه تا دوره پاتستا چې سل کورونا تیار دي تر اوسه پورې شانه لا سری دي نه اعلانات کړي دي وزیر اعظم صاحب او وزیر اعلی صاحب او اعلانات مطابق چې مړه کلیوالو ته ایسی ورکی کا وزیر اعلی ورکی او وزیر اعظم ورکی.
خبریال احسان بیٹانای ویای چې په ټانک ضلع کې د سیلاب په وجه د خلکو کورونا ړنګ شوی دي، خو حکومتي مرستا د خلکو د نقصان په مطابق ورته ملاو شوی نه ده.
دا اوس حالیا چې کوم سیلابونه راغلي وو د شټک شه ډېر کړي داسې دي چې یو کوم مطلب چې ملي مړ شوی دي کورونا پکې ډېر زیات چې سره په تا داد باندې دي کوم سروې شوی دا اخشه ډېر ګمې کورونا ډور شامل کړي دي. خلک ډېر زیات غریبان دي، بل مهنګایي دا غربت دا بل څه خلکو ته غټ سوالونه ورسېدل. بل پلا شکومه وزیر اعظم هاوسینګ سوسایټي کومه ډبره باندې اصل کورونا هغه جوړ شوی دي چې کومه دلته نقصان شوی دا په لحاظ سره سو کورونا ډېر زیات کم دي. انتظامیه هندا رویا دا چې پیسې راځي خو مطلب هغه صحیح نه تقسیم دي دا کوم بر وخت ملاو سي نو خدا خلک مطلب زمينه اول اول کورونا جوړ دي مطلب سر پټول جاي بدو ته ملاو سي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له طرفه اعلان شوی د ټانک ضلع سیلاب ځپلي خلک د پورا په ډبره سیمه کې په دغې سل کورونو جوړولو باندې چار کوین کې درې کسان تیره میاشت د سپتمبر په نهویشتمې ناپېژندلیو کسانو تښتولي دي چې تر دا وخت پورې یې څه پته نه دو لګېدلې او نه د دوی د تښتولې ذمهوري لیا چا منلې دو. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او درنګ ساعت کې پنځه بجې وشوي. د پنځه بجو د خبرونو لنډیز د انیس اجمل لاور.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې له وفاقه د خپلې برخې د بجلی د خالصو ګټو نورو مالی پنګو اخیستو معامله سپریم کورټ ته وړي. پرون د صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه یوې خبري غونډې ته وویل چې صوبایي حکومت ته په تیرو شپږو میاشتو کې د بجلی د خالص ګټې پیسې او دغسې د قبایلي ضلعو بجټ هم نه دی ورکړل شوی. بلخوا په وفاقي حکومت کې د شاملو ځینو ګوندونو غړو ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت په دې موضوع سیاست کوي. د خیبر ضلع په باڼا سیمه کې یو دینی عالم مولانا عبدالعزیز افریدی وژل شوی دی. د خیبر ضلع پولیسو نن مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي په باڼا شلوبر کې نامعلومه وسله والو دینی عالم عبدالعزیز افریدی وژو. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د بلوچستان د وکیلانو ټولنې او د پاکستان عدلي کمیشن غړو له مشر قاضي غوښتنه کړې چې په سپریم کورټ کې د ججانو خالي څوکې زر تر زره ډکې کړي. دوی دا غوښتنه پرون په کوټه کې د یوې غونډې پر مهال کړې. تر غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا د عدلي کمیشن غړي احمد فاروق اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې په سپریم کورټ کې د ججانو په 1100 څوکیو کې 500 د روان کال د فروری راهیسې خالي دي. د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو احتجاجي پرلت نن په دریم ورځ هم دوام لري. د صوبې د ټولو پرایمري سکولونو د استادانو ټولنې مشر عزیز الله خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا پرلت د پېښور په جناپار کې د دې لپاره وهلې چې حکومت دې په دندو کې د ترقیانو د ادرولو په پینشن کې د پیسو کمولو او په لنډمهالي بنیاد د تعلیم په محکمه کې د خلکو د بړتیا نو کولو پرېکړې بیرته واخلي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مرستیال مشر ډیوډ کوهن په قطر کې له طالب چارواکو سره لیدلی دي. فاکس نیوز خبر ورکړی چې د امریکایي ولسمشر جو بایدن ادارې ډیوډ کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته لیږلی او هغه د اکتوبر په 8مه د طالبانو د استخباراتو له مشر عبدالحق وسیق سره ملاقات کړی دی. او د اوکراین په زپوریشا ښار کې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د شپې مهال روسي او ځواکونو د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د زپوریشا ښار شورا سکتر اناتولي کورتیف نن ویلي چې د اوکراین تر ولکې لاندې په سیمه کې د برید له امله 15 کورونه ړنګ شوي هم دي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی یعنی ساجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او درته یو راپور وړاندې کوو. نړیواله موضوع ده د اوکراین په جاپوریجیا ښار کې د روس د بریدونو په پایله کې بیګا لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. اوکراینی چارواکو ویلي چې لسکونه کورونه هم په دې بریدونو کې وران شوي. صفی الله ستانکزی د مشال لیډیو د خبر مرکزی څانګې راپور وړاندې کوي.
روسیه د اوکراین په جنوبی ښار زاپروژیا باندې بیګا بریدونه کړي. د زاپروژیا د ښاري شورا سکرتر اناتولی کورتیف ویلي په دې بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. کورتیف زیاته کړي 15 کورونه په بشپړ توګه وران شوي او 24 نور کورونه هم قسمي تخریب شوي. زاپروژیا تېره اونۍ د روسیې لخوا د روسیې له خاورې سره الحاق شو، خو روسي ځواکونو په هغو سیمو باندې بریدونه کړي چې لا هم د اوکراین په ولکه کې دي. د زاپروژیا الحاق د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی. د اوکراینی پوځیانو لخوا په خپلو رسنیو خبرو شوو انځورونو کې دل کیږي چې په سیمه کې ګڼ کورونه ویجاړ شوي. په زاپروژیا باندې دا په یوه اونۍ کې دویمه ستره حمله ده. د اکتوبر په 6مه هم روسانو څو توغندیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 11 کسان وژل شول. روسیې د زاپروژیا د اټومي بټۍ کنټرول هم په لاس کې اخیسته. روسیې وروسته له هغه په زاپروژیا باندې بریدونه وکړل چې پرون د کریمیا ټاپو وزمي او روسیې ترمنځ یو اصلي پل په یو بمي چاودنه کې ډیر تخریب شو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره الحاق کړه او وروسته یې دا پل ورجوړ کړ. په دې پله باندې یوه لارۍ بم حمله وشوه چې په نتیجه کې د اوسپنې پټلۍ او ځینې نورې اساسي برخې هم تخریب شوې. موسکو له دې پرونۍ حملې وروسته په اوکراین کې د جګړو د هڅو لپاره خپله قمانده بدله کړه او هم یې د کریمیا ټاپو وزمي د امنیت لپاره اقدام. اوکراینی ځواکونو په وروستیو څو اونیو په ختیځو کې او همدارنګ په جنوبي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی او روسانو په شاتم بولي. اوکراین ویلي چې د خپلې خاورې 210 کیلومتر مربع ساحه چې روسانو اشغال کړې وه بیرته نیولې، سره له دې چې روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپوروژیا، خرسون، لوهانسک او دونیتسک له ځان سره د یوې جعلي ټول پوښتنې په نتیجه کې الحاق کړي، خو بیا هم د دوی پوځیانو ته د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې درنه مرګ ژوبله رسېدلې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
زما شال لريو ته وګورئ، اوریدونکو د امریکایي او د افغان طالبانو د استخباراتي چارواکو په ډیر ځنډ وروسته په مخامخ خبرې شوې دي. دوی په دوحه کې ملاقات کړی دی او په یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. په دې اړه هم اني تفصیل امید زهیر مل وړاندې کړ.
له څه د پاتسه دوه میاشتې وروسته د امریکا متحده ایالاتو او طالب چارواکو سره بیا رسمي خبرې کړي. دا د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د دواړو لوریو رسمي بحث دی چې په دوحه کې شوی. سی این این نن راپور ورکړی چې دا خبرې چې د شنبه په ورځ شوې پکې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مرستیال ډیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق هم ګډون کړی وو. د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم، خو سی این این د دوو با خبر سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوو له ترهګرۍ سره په مبارزه بحث کړی. سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت استازو هم دې خبرو کې ګډون درلود. په دې اړه مو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه، خو ځواب یې رانه کړ. له کله چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو او امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې د هغې د مشزای په اړه د حقانی شبکې معلومات درلودل، د عملیاتو طالبان غوسه کړل. طالب چارواکو د پلازمینې کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه بې خبري ښودلې او په دې اړه یې د څېړنو لپاره خبر ورکړی. خو داسې مهال چې له هغې پیښې څه د پاتسه دوه میاشتې تیریږي، لا هم د طالبانو د څېړنو جزئیات رسنۍ شوي نه دي. که څه هم امریکایي او طالب چارواکو د جولای 1 راهیسې تر پرونه نه و لیدلي، خو بیا هم په دې لړ کې د امریکایي مارک فریج او حاجي بشیر نوزي تبادله وشوه. تر خوا اسپینې ماڼۍ هم تیره میاشت له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري د پرمختګ په حال کې بللې وه. په دوحه کې امریکایي او طالب چارواکي داسې مهال د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې بحث کوي چې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کارن ډیکر وویل هیڅکله به افغانستان کې نظامي مداخله ونه کړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د القاعده او داعش خراسان څانګیزه د عملیات روان وساتي، خو طالبان بیا دا ډول عملیات د افغانستان په خاوره یرغل تعریفوي. امریکا په افغانستان کې له القاعده وروسته د داعش خراسان څانګې د فعالیت په اړه هم اندېښمنه ده او داسې مهال چې دې ډلې خپل بریدونه روان ساتلي، طالبان لا هم جدي ګواښ نه ګڼي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2113، 15315، او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خیبر مرکزی روغتون ډاکټران به په سرکاري کورونو کې دننه شخصي کلینیکونه نه چلوي. د اکتوبر په 9 د خیبر صحت محکمې پریکړه کړې چې په لنډي کوتل کې بعد د ضلع مرکزی روغتون سره نږدې ډاکټران شخصي کلینیکونه نه خلاصوي او په خپلو سرکاري کورونو کې به هم ناروغان نه ګوري. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری نور.
د خیبر صحت محکمې د اکتوبر په 8 نیټه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په لند کوتل کې موجود د ضلع مرکزی روغتون سره به په 1500 متره کې ډاکټران خپل کلینیکونه نه چلوي. دغه خبر پاڼه لیکي چې ډاکټرانو ته امر شوی چې په دې روغتون کې دننه به په خپلو کورونو کې هم ناروغان نه ګوري او سهار 8 تر 4 بجو پورې به د سرکاري وخت مطابق هر ډاکټر په خپل او پی ډیکی ډیوټي ورکوي. د خیبر ضلع د مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر جمشید خان د اکتوبر په 8 مشال ریډیو ته وویل چې دې روغتون سره نږدې او په روغتون کې دننه به نور شاته اجازه ورنه کړي چې ناروغان په فیس وګوري. سرکاری روختونونو کې ډاکټران زیات وخت لپاره موجود وي او ناروغان به وړیا ګوري. د لنډی کوتل یو کونسلر اختر علی شینواری وای چې دې روختون کې د ډاکټرانو حاضری ډیره کمه وه او زیاتره وخت به یې په خپلو شخصي کلینیکونو کې ناروغان کتل.
دا زمونږ لپاره د تحصیل لنډی کوتل عوامو لپاره ډیره ښه خبره ده، ځکه چې کله به د او پی ډی ټیم نو دا ډاکټران به په وخت باندې نه راتلو او بیا به نا وخت رالو او بیا به چې دی که نه په 12 بجې یا په 11 بجې باندې به بیرته خپلو کورونه لاړه او په کور کې به بیرته پریکټس شروع کړه. او بل دا چې کوم د اسپتال نه به هر چې کوم لیبارټری دي، غیر معیاري ایکسری دي، یا مطلب چې نور داسې کلینیکونه دي، په کار دا ده چې حکومت د دوی په خلاف باندې اکشن واخلي.
په لنډ کوتل کې د خیبر ضلع مرکزی روغتون د ډاکټرانو اتحادیې یو مشر ډاکټر راسم شاه وای چې مونږ خو خپلو کورونو کې د شپې مهال هم ناروغان کتل او اسانی مورته پیدا کړې وه او د ورځې مو هم پوره ډیوټي ورکړې او اوس چې داسې بندیزونه پرې ولګېدل نو دا ورته د منلو وړ نه دي.
هر وخت مریض راشي په 10 بجې هم راشي او ته راپڅې چې پرته مریض دی نو ښه مریضانو بیا چېرته ځي، خو تکلیف جوړی، تکلیف به یې ورته ډېر خلکو ته. هسپتال د او پی ډی ټایم نه مخکې خلک ایسار کړي او اوس یې پکې دا شاید پکې شروع کوي. سو یو عوامو ته خو دې څه خاص فایده نشته، بلکې الټا نقصان دی ورته. ډاکټر چې کوم فیصله یې سره کړې ده، لکه دوی دوه هفتې ټایم ورکړی، دا پروګرام د جره دا کوټ کې مونږ چیلنج کوو که نه.
د خیبر ضلع مرکزی روغتون ته د کټګري ای درجه ورکړل شوې او د جرمني په مالی مرستې ودانۍ تیاره شوې. څه باندې 100 بسترو باندې مشتمل دی او 110 ډاکټرانو ډیوټي پکې لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیلو د چلغوزو د ځنګلونو مالکان وایي چې د پخوا په پرتله د فصل حاصلات ډیر کم دي. یو د نړیوال ماحولیاتي بدلونو بل دوی د کلونو نه چې بې کوره دي نو خپل فصل شو کولو لا په ډیرو ستونزو رسایي کوي. عمر وزیر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان شوال او د تخیلو ځنګوزي د بکاخیلو آزاد منډي ته رسیدلې چې د تیارې دوپس به بهراني هیوادونو ته لګل کیږي. خود وزیرستان زنغوزو زنگلو مالکان وای چې د پخوا په پرتلای حاصلات ډیر کم دي. د دتاخیلو سیدون کې د زنغوزو سوداګر ملک نکمل خان یو وجوهات مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
ضرب عذاب نه بعد سیکورټی سچویشن دی واجینا میشته د مسلې روغلې چې دوله انټری شي رشوه چې په انټری وڅې اول خو یو کول دوه اجازات نه وو. بیا په غی اجازات کې دننه بقاعده او ډیر سکیننګ په ډیر تلاشي وو چې دا دیوتا سي ډی سي ته اوتلا دی غنه پیړته سانو. دا هیو مشکلات بیا ګینا چونه مزدیرونو ته غوړه بیا مزدیر بیمور شي بل اوتلای نه شو متبادل. دا څه قسمه قسمه مسلې لې چې دغه مسلې په وجه د فصل اغه رسایي نه دوه ممکنه، لکه څنګه چې میش ډه اولوی یا کیرینه اولوی میز د خپل فصل تر صحیح ممکن نه و.
وزیرستان کې هر کال د ربونو روپو ځنغوزی کیږي. د دې ترڅنګ د وزیرستان خلکو د پوله پوره د افغانستان په خوره هم د زنغوزو ځنګلونه دي. خدانومه وړي په وینا چې ازغنتار لګې دو پسې د پوله پوره خپل زنغوزو ته رسایي ممکن نه ده. کدغه د پوله پوره زنغوزي پاکستان ته راوړي نو دا کسٹم ولای بهرانی مال کې حسابوي.
دا ځنګل د دغه د میش د پاکستان دی، د میش د خلک دی چې پدا کې میش کومینه شامل دي، سای پلای په پلای ملک شای میامای مداخل، خاص کر ځنګزای 1.5 لک بیگ دی میش وخت طرف ته پوتې کیږي. نو مهرباني وکړئ چې میش ته د خپل فصل چې کیم دی، دا خو د میش فصل دی، دا تلیار روکي او د میش د په منځ کې مسله ایسا پر حال نه دوی امیش ته بارډر پار او د کسٹم په ډیماند کې وشای چې یعنی دا د بار ملک مول دی او میش دا سولینا بار بار کړي چې دا میش خپل ملک مول دی، میش ته اجازه روکي.
دا د تاخیلو لرو پرتو سیمو او شاوال خلق د زربیازه بملیاتونه به کوره کې دو پس لا هم پکړولای کې دي چې هر کال خپل زنغوزو فصل شو کولو ته د حکومت په اجازه مخصوص ورځو لورزي. د دا تاخیلو سیدون کې او زنغوزو یو بل سوداګر حاجی اصل میروای چې که خپل سیمو ته ستانه شي نو خپل فصل ته به رسایی اسانه شي او حاصلات به یو پسو چند شي.
امیر د علاقه خلق ته په عربینه نقصان دی او پاکستان ملک ته په دې نقصان دی چې د پاکستان کیمه د شلغوزی موادو دا کم زیری دو کدا شای په خپل ټریم په خپل ساړه علاقه وشي میر د وزیرستان خلق می خپل علاقه ته ورسیږي خپل ټریم به میر د کټایي وکي میر عوام ته ډیره غټه پیدا لوړه شي میر د ملک ته ډیره غټه پیدا لوړه شي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان او هلتا د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر سوور زوړان د مشال ریډیو ته ویلی ول چې د زنغوزو رشو کول لپاره خلکو ته د ورتللو اجازه ورکوي او د تاخیل او شوالو سیدونکو د واپسې لپاره هم هلې ځلې شروع دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د بلوچستان په پوهنتون کې د لوستونکو سازمانونه وایي د پوهنتون انتظامیه داسې چلند کوي چې لکه بلې د دوی په وینا پر غریب لوستونکو د زده کړو دروازې بندېږي. دوی وایي د پوهنتون داسې کړنو پر ضد احتجاج کړی دی. په دې اړه تفصیل بوریوال کاکړ وړاندې کړی.
د بلوچستان په پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو استازي د پوهنتون پر انتظامیه تور پورې کوي چې پر غریب زده کوونکو د تعلیم دروازې بندول غواړي. د دوی په وینا یو پلو یې ټیسټونه سخت کړي دي او بل پلو ورځ تر بلې فیسونه زیاتوي. د زده کوونکو سازمانونه وایي د دې مسلې پر ضد احتجاج کړی او غوښتنې حکومت ته وړاندې کړي دي. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن صوبایي ارګنایزر سیف الله خان د اکتوبر پر 8 مشال رېډیو ته وویل دوی غواړي چې د صوبې غریب زده کوونکي له زده کړو پاتې نشي.
د یونیورسټي انتظامیه ورځ په ورځ کم چې زموږ د سهار ټیم داخلي دي په هغه کې کمای راولي او ورځ په ورځ یې کموي. او بل خوا ته د ماپشین ټیم او د غرمې ټیم چې کوم داخلي دي هغه زیاتوي. هغه داخلي په سیلف فایننس دي. د هغو پیسونه بیخي زیات دي. دلته داسې ډپارټمنټونه شته چې کوم د ایوننګ پروګرامونه دي یا د افټرنون چې دی ورته وایي د غرمې غه هغه لکاله 1 لک روپی پیسې دي. او د سهار ټیم چې کوم پیس دی هغه د سمستر غا 4000 روپی دي. نو دغه 4000 هم ډیر دي. سټوډنټان ولستونکي د دې صوبې هغه وسنه لري چې دا 4000 روپی ادا کی.
سیف الله خان وای پر دې مسله د پوهنتون له انتظامیه سره په وار وار ناستې کړي دي خو هغوی د دوی غوښتنې نه دي منلې. د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن مخکښ قادر بلوچ مشال رادیو ته وویل د بلوچستان زیاتره ضلع داسې دي چې د تعلیم معیار پکې بیخي ټیټ دی. ده وویل د بلوچستان پوهنتون د انتظامیه د چلند له کبله د داسې ضلعو زده کوونکي له زده کړو محرومه پاتې کیږي. ده وویل حکومت او د پوهنتون انتظامیه باید هرې ضلع ته خپله خپله برخه ورکړي چې زده کوونکي یې د خپل تعلیمي معیار مطابق راسي او لوړې زده کړې وکړي.
د کوټا نظام ګټه دا ده چې د یوې ضلع زده کوونکي به هم له لوړو زده کړو نه بې برخې کیږي، بلکې هغوی په خپله ضلعه کې مقابله کولی شي. خو د کوټې او نورو داسې ضلعو له هغو زده کوونکو سره د پوهنتون پر داخلي مقابله نه شي کولی چې د تعلیم معیار یې څو چنده ښه وي. موږ لیدلي چې هر کال د شاته پاتې ضلعو زده کوونکي د پوهنتون له داخلو پاتې شي.
د زده کوونکو سازمانونه وایي د پوهنتون انتظامیه دي په پیسو د داخلو ورکولو پر ځای د مفتو داخلو شمیر زیات کړي چې له غریبو زده کوونکو سره مرسته وسی. په دې اړه مو د پوهنتون له چانسلر ډاکټر شفیق الرحمن او د هغه له مرستیال ډاکټر سید عین الدین سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه سو. خو د بلوچستان د تعلیم وزیر نصیب الله مری مشال راډیو ته وویل چې له غریبو زده کوونکو سره د بې انصافۍ تور بې ځای دی. د زیاته کړه چې ډیر زر به د زده کوونکو او پوهنتون انتظامیه سره په دې اړه لیدکاته وکړي.
نه نه، په پوهنتون کې داسې هیڅ نشته. زه لومړی په خپله حلقه کې وم، څه مړی شوی اوس راغلی یم. په ورځ دوو کې به له زده کوونکو د پوهنتون له چارواکو سره غونډه وکړم او دا مسأله به هوار شي.
د یادونې وړ ده چې تیر اونۍ په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو لخوا پر دې مسله په شریک احتجاج او پرلت سوی و چې بیا د حکومتي پلاوي په ډاډګیرنه ختم سوی و. بلوچستان پوهنتون د صوبې تر ټولو لوی اداره ده چې د ټولې صوبې او په ځانګړې توګه د زیاتره پښتني سیمو زده کوونکي پکې لوړې زده کړې کوي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګي.
موږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په نړۍ کې هر کال د اکتوبر میاشت د سینې د سرطان یا د کینسر په اړه باندې پوهاوی ته ځانګړی کیږي. په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د آگاهۍ لپاره کارکوونکي نه حکومتي اداره پینک ریبن وایي په هغه هیواد کې هر کال سلویخ زره ښځې د سینې سرطان یا کینسر له وجې مري. اداره دیاتوي چې په پاکستان کې هر کال د سینې د سرطان شاوخوا 90,000 پیښې ثبتېږي. چارواکي وایي په دې برخه کې د آگاهۍ کمپینونو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په راپور کې اورو چې د سینې له کینسر څخه د روغې شوې رانی خان په غږ پیلېږي.
زما تبه و نه ده خودی نه دانه شان جوړ شوی و. زما دانه چې و هغه مات شو. ما خو کې غږم نو کړ بیا زما خو ورو کتنو بس هغه پچو شو چې داس دي. نس بیا زی ډاکټر له بوت لم پهلو کی مول غول بیا را لا
اپریشن. دا ته په خبر درانی خان غږ دی چې سمو د وړاندې ورته د سینې سرطان شوی و. رانی خان وای چې د سینې د سرطان له وجې ډیره سخته تیر کړې خو تر درملنې وروسته ښه شوې ده او اوس په یو بانک کې کار هم کوي.
دا ماته 2012 کې شوی و. خو زه جو ګیلټی شانتي محسوس ته خو هغه دانه شانتي و. بس علاج زما سی ایم ایچ نو شو او بس هغې ویل ته سر ودادای چل کی بہت برداشت کی. بس مام خو هر څه برداشت کې صبر نه مې کار واغستو او بس 2013 کې زما ریکوري شو 8 میاشت کې. بس ټیک شم اوس خالی چیک اپ لزم. بس دې کې وضعیت تر همت خلق کین که همت تیو پیل بس هر څه ختم دی بیا.
رانی خان د خبرې په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړي چې د نورو کلونو په څیر سږ کال هم اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه پوهاوی ته ځانګړې شوې ده. په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د پوهاوي لپاره د کارکوونکو ادارې پینک ریبن مشر عمر آفتاب د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې هر کال له 30,000 څخه زیاتې ښځې د سینې کینسر له وجې مري.
پاکستان میں بریسٹ کینسر جو ہے
په پاکستان کې د بدن د بلابلو برخو په کینسر کې د سینې سرطان شرحه څه د پاسه 30% ده. زموږ د معلوماتو له مخې په هر نهو ښځو کې یوه ښځه د سینې سرطان لري. بل په نړۍ کې چاته د سینې سرطان کیږي نو عمر یې په اوسط ډول 55 کاله وي، خو په پاکستان کې دا 50 کاله دی او آن دا چې د 60 کلونو په جنکو کې هم د سینې سرطان ثبت شوی دی. د دې وجوهات د ټولنیزو بندیزونو له وجې ډاکټر ته په وخت نه ورتلل او د حکومت لخوا د پوهاوي پروګرامونه په سمه توګه نه کېدل دي.
د پینک ریبن پاکستان په ویبپاڼه لیکل شوی چې په دې هیواد کې پارو سلیرشتو ساعتونو کې شاوخوا 1.9 ښځې د سینې سرطان له وجې مري، خو عمر آفتاب وایي چې دا شمېرې له دې هم زیاتې کېدای شي ځکه چې دا ډول ناروغان اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې هر کال د سینې سرطان شاوخوا 1.83 میلیونه کیسونه رپورټ کیږي. دا چې د سینې سرطان علامات څه وي او په پاکستان کې درملنه څومره ممکنه ده، پاره د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د سینې د کینسر ماهره ډاکټر شمایلا سکندر وایي چې په سینې کې غونډ د سینې رنگ بدلیدل او دغه سیزن نور علامات د سینې د سرطان سبب کېدای شي.
ډیر علامات دي سینې کینسر، ځکه چې سینې کینسر ډیر ډیفرنٹ ټایپس کې دي. ټولو نه عام علامات تو کې چې کوم علامه نشانی ده هغه دا چې سینې کې غوټه محسوس کیږي. اوس دا هم خبره درته ویل ضروري چې هر غوټه چې د کینسر نه دی، 5% غوټه کینسر دی ٹھیک شو، خو دا نور چې کوم ټول پرسنټیج دی دا ټول غوټه لکه 50-70-80% کینسر نه، هغه اسی معمولی غوټه. خو کله به اوم چې سینې کې غوټه محسوس شي هغه به تاسو نه اګنور کوي چې دا اسی دا ډیر وخت نه د سکیږي نه، دا به همیشه ډاکټر تخوي. دینه علاوه چې کوم سیمټمز دي علامات دي، هغه کې دای چې سینې کې درد کیږي، سینې دا چمړه چې دا بالکل سره رنگ کی شي اوپر سیږي ٹھیک شو، او چې کوم دا نپل دي دا دن طرف ته لاړ شي یا دینه وینا یا سپینې اوبه راتلل شروع شي پی پراتلل شروع شي. موږ سره دا او دا کې سونم ډیر راځي او پیډي کې ویل شو شي سینې کې اس غوټه نه درد کیږي بالکل ټیک ټاک کی، خو دغه پترخ کې غوټي دا اوم سینې کینسر کې کیږي. کله کله غوټه په سینې کې نه پترخ کیږي.
ډاکټر شمایلا سکندر وايي باید خسي ارمیاش ته سینې معاینه په خپل اوکړي او کس قسمه علامات محسوس کړي نو په وخت یې روغتون ته ولاړ شي. د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د سینې سرطان د سنگ مشرا ډاکټر سیدا مسید بیا وایي چې د سینې کینسر په اړه د پوهاوی پروګرامونه روان دي او دا مهال په صوبه کې د ډیویژنونو په کچه د سینې سرطان معلومولو لپاره مرکزونو په خلاصولو هم کار روان دی.
دلته اویرنس هم کېږي، پراپر کمپین هم کېږي، ورک شاپ هم کېږي او ټریننګ هم کېږي او کمیونټی کې دننه هم کېږي. سکریننگ کینسر سکریننگ ریلیٹیو پروجیکٹ دے آر اوس ماتا حوالہ کرے دے اور پدے پندے مونگا کار کو لگی آئیو اور پروجیکٹ بیس دے فنڈز ورتا ایلوکیٹ شوی دی دے کے ڈویژنل لیول پندے مونگ سکریننگ سینٹر سکول آواؤں.
د سینې سرطان پړه د پوهاوی ادارې پینک ریبن ویلي چې په پاکستان کې هر کال د سینې د کینسر 90,000 ناروغان ثبتېږي چې دا د اندېښنې وړ ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د نن ساعته خبرونه اومدي زیباندی پای ته رسید. انیس اجمل له خبرونو لنډی زوړو
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې له وفاقه د خپلې برخې د بجلی د خالصو ګټو او نورو مالی پنګو اغېستو معامله سپریم کورټ ته وړي. پرون د صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه یوې خبري غونډې ته وویل چې صوبایي حکومت ته په تیرو شپږو میاشتو کې د بجلی د خالصو ګټو پیسې او دغسې د قبایلي ضلعو بودیجه هم نه ده ورکړل شوې. بلخوا په وفاقي حکومت کې د شاملو ځینو ګوندونو غړو ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت په دې موضوع سیاست کوي. د خیبر ضلع په پاړه سیمه کې یو دینی عالم مولانا عبدالعزیز اپریدی وژل شوی دی. د خیبر ضلع پولیسو نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار وختي په واړه شلوبر کې شوې او د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د پیښې سیمه واري لا چا نه ده منلې. د بلوچستان د وکیلانو ټولنې او د پاکستان عدلي کمیشن غړو له مشر قاضي غوښتنه کړې چې په سپریم کورټ کې د ججانو خالي څوکۍ زر تر زره ډکې کړي. دوی دا غوښتنه پرون په کوټه کې د یوې غونډې پر مهال کړې ده. تر غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د عدلي کمیشن غړي احمد فاروق اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې په سپریم کورټ کې د ججانو په 1500 څوکیو کې 500 د روان کال د فروری راهیسې خالي دي.
د خیبر پختونخوا د سرکاري پرائمري سکولونو د استادانو احتجاجي پرلت نن په درېیم ورځ هم دوام لري. د صوبې د ټولو پرائمري سکولونو د استادانو ټولنې مشر عزیز الله خان نن مشال ریډیو ته چې دا پرلت د پېښور په جناب پارک کې د دې لپاره وهلې چې حکومت دې په دندو کې د ترقیانو د درولو په پینشن کې د پیسو کمولو او په لنډمهالي بنیاد د تعلیم په محکمه کې د خلکو د بټي کولو پرېکړې بیرته واخلي. الته د صبح د تعلیم وزیر ویلي چې له احتجاج کوونکو سره مخکېم یې خبرې کړې او سم تیار دي. د امریکا د استخباراتي ادارې مرستیال مشر ډیوډ کوهن په قطر کې له طالب چارواکو سره لیدلی دي. فاکس نیوز خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ادارې ډیوډ کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته لیږلې او د اکتوبر په اتمه د طالبانو د استخباراتو له مشر عبدالحق وسیق سره ملاقات کړې. او د اوکراین په زپوریشیا ښار کې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د شپې مهال روسي ځواکونو د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي.
اوریدونکو دې سره د مشال ریډیو د نن ساعت خبرونو وخت پای ته رسی. ما مجید بابر، انیس اجمل، روهیلا زدران ټولو ته اجازه راکوم کو دې سپو کتا سو پاتې شوی د امریکا غږ ډیوه ریډیو بوري د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خا د باد او بریالي اوسئ.